نصار ببخشین مع معلف کتب درسی معرف افغانستان. در یک ساعت دیگر اجمل اند همکارم با شما خواهد بود. من از حضورشون شما مرخص میشم. خدافستان.
ډیر زیاته مننه کوله تاسو نه او د تاسو له قدرمن میلمه نور الحبیب نثار څخه چې د جمعې په دې رخصتۍ زموږ استډیو ته تشریف راوړ او زموږ اوریدونکو سره خپل نظریات شریک کړل. دوستانو زاج ملندې مو په یو بل خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. په بغلان ولایت کې مو د طالبانو د یو مهم قومندان له وژل کېدو خبرو نور رپورټونه هم لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د بغلان ولایت چارواکی د بورکی په ولسوالۍ کې د قاری زبر په نوم د طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی دی. هندوی د افغانستان نوی اداره بوت ونیږي د تروریزم او افراطیت په وړاندې لا پیاوړې مبارزه وکړي. او د عراق په پلازمینې بغداد کې په شیعه میشتو سیمو کې د بریدونو په لړۍ کې لږ تر لږه 30 کسان وشل شوي او له 130 زیات نور ژوبل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. د بغلان ولای چارواکی وای د بورکی په ولسوالۍ کې د قاری زبیر په نوم د طالبانو یو مهم قومندان وشل شوی. د بورکی ولسوال تاج محمد ازادي رړیو ته ویل قاری زبیر په سیمه کې د طالبانو یو مهم قومندان چې په ګڼو بریدونو کې لاسترلود. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ویل چې قاری زبیر په تخار ولایت کې وشل شوی او نوموړی د جندلا د ډلې یو مهم قومندان بلل. خو په بغلان کې د بورکی ولسوال ازادي رړیو ته پرون ویل
قاری زبیر از جمله بسیار طالبای مشهور طالبان
بود اصلی خارج. خغل تجمع مدوی خارج بر طالبان و د مهم قومندانانو څخه و نو مول اصلا د بورکی ولسوالی وسیدونکي او ول طالبان او د طالبانو لخوا د گذرګای نور ولسوالی نو مول شوی ولسوالو د بورکی په ساحه کې د طالبانو مشري تل د کول. نو مول نن ما خامله یو بل ملګری سره دا تنګی مورچ په سیمه کې په هوایی برید کې وشل شوه دي. چارواکی وای قاری زبیر په بغلان، تخار او کندوز ولایتونو کې د مهم او لویو بریدونو په طرحه کولو کې لاسترلود. په وشل کې دوسری په دې سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه کمزوري شوي دي. خپل وسلوالو طالبانو تر دې دمه د نوموړي د وشل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. هندوی د افغانستان نوی اداره بوت پانیږي چې د تروریزم او افراطیت په وړاندې لا پیاوړې مبارزه وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودي دا څرګندونې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. په دې ټلیفوني خبرو کې نوموړي عبدالله عبدالله ته د نوی دندې مبارکي ویلي او ډاډ ورکړې چې هیواد به د افغان حکومت سره خپلې مرستې او همکارۍ روانې وساتي. د هند د صدر اعظم نریندر مودي له دفتر څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه دواړو مشانو پرون خبرې کړې دي. برتانیا په پام کې لري چې په نګدی راتلونکو کې به پیلوټ الوتکې له افغانستان څخه عراق ته انتقال کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلپ هامون د پنځشنبه په ورځ پرلمان ته په وینا کې ویل چې دغه الوتکې به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې وکارول شي. د فرانسې خبري اژانس فلپ هامون له قبل ویلي چې وس له افغانستان څخه منځنی ختیځ ته د الوتکو د انتقال بهیر دوام لري. د لومړی ځل دی چې برتانیا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تر ختمېدلو وروسته له افغانستان نه بهر د الوتکې ځای پر ځای کوي. لاساته ډېرونه خبرونه اوري. د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ پرون د پروموټ په نوم یو پروګرام معرفي کړ چې په سیاسي، ټولنیز او مدني برخو کې د افغان میرمنو رول پیاوړی کوي. د دغه پروګرام له مخې به په راتلونکو 15 کلونو کې 15,000 افغان میرمنو ته زمینه برابره کړي چې خپل کاري وړتیاوې لوړې کړي. یو ایس ایډ پروګرام ته 214 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او ټاکل شوی د نور مرسته کوونکو ادارې هم د 200 میلیون ډالرو په شاوخوا کې مرسته ورته برابر کړي. دا د پروګرام اساسي هدف ته اقتصاد په برخه کې د خزو درول پیاوړتیا، د خزو د حقوقو څخه د ملاتړ ډالو سره مرسته او د افغانستان د حکومت په تصمیم نیونکو څوکیو کې د خزو د شمیر ډیرول خودل شبی دي. او په خوست کې د کرکټ لوبې لپاره یو نړیوال لوبغالی جوړیږي. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد پرون ازادي رادیو ته ویل په دې لوبغالی کې بنئ واسي په ولایتي سطح بلکې په سیمه ییزه او نړیواله سطح د کرکټ لوبې ترسره کیږي. دغه لوبغالی به د خوست په لویدیځه برخه کې پر 25 جریبه مځکه جوړ شي. د دې لوبغالی لګښت 8 لک ډالر دی چې جرمني ورکوي او د جوړېدو چارې به په راتلونکو 11 میاشتو کې بشپړ شي. وسم دا سیمه ونړی څو خبرونه. د عراقي پلازمینې بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د بریدونو په لړ کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او له 130 زیات نور ژوبل شوي دي. تیره ورځ تر ټولو خونړی برید د بغداد په شمال کې په یوه کاروباري سیمه کې وشو چې پکې دوه موټري بمي بریدونه پرله پسې وشول. 14 کسان یې وژل او له 130 زیات یې ژوبل کړل. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دې برید پړه ومنله. د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې په بغداد کې د حملو پر مهال له 160 زیات کسان وژل شوي. په عین وخت کې تیره ورځ د امریکا د پوځ ویان جان کیربی ویل د عراق په لویدیز ولایت انبار کې د اسلامي دولت د پرمختګونو له کبله دا اندېښنه د اسلامي دولت د پرمختګونو سربیره د بغداد د نیولو خطر نشته. نوموړي وویل سره له دې چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې ځینې پرمختګونه کړي خو وایي بغداد د سقوط له خطر سره مخ نه دی.
I remain alarmed at the situation in Syria.
دوستانو بخنه غواړو مګه هغه د جان کیربی کوم غږ چیم درلود د تخنیکی ستونزې له کبله مو ونغه غولې شو. یو بل خبر تر ازو وغدا د چې د ملګرو ملتونو عمومي شي بانک مون یو ځل بیا د سوریې په کوبانی کې د عامه وژنې د مخنیوي د اقداماتو غږ کړي. تیر ورځ په نیویارک کې د منځني ختیځ تر سفر وروسته بانک مون خبريالانو ته وویل د سوریې د وضعیت په اړه اندېښمن دي.
I remain alarmed at the situation in Syria. I once again call for steps to prevent the
Ban Ki-moon wa izad Suriya da wasiyat parandi khmani yam sayo salbi aga kum che pa Kobani ki da ama washani da makhniwi aw da bulisi wa galo da satan la para di gamuna wa khistan shi khurasi che da yaad wala ru che pa Suriya ki bulisi wa gali la hatmi gwa khsara makha makhti Islami dawlat wasla wale dal la washat sara sara da Suriya hukumat ham da bulisi wa galo par simuna ta rabri dul kawi da malgur milatun munshi Ban Ki-moon da ghazi trangi halat da yilo ye masali na khaw balala aw ziyata ikra che asli masala pa manzani khatis ki da suli da bahir تمدید دل یا پټپا د ریدل دی. کوردی چارواکي او کمانډانان وای د سوریې له سرحدي خار کوبانی له زینو برخوې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شاتم بولی. تیر ورځ په کوبانی کې چارواکي ول د امریکا هوایی بریدونه د دې سبب شوې دي چې د کوردمیشتو د وړوکي خار 40% نه کم برخه د وسلوالو تر واک لاندې پاتې شي. تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې وسلوال ویلي و چې د ترکیه پر پوله د پرو د خار تر 30% پورې خبرینې ولې په دې ورسوې کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د کوردیز واکونو د ملاتړ لپاره په کوبانی کې هوایی بریدونه زیات کړی دي. امریکایي پوځوي الوتکې پرون په کوبانی کې 14 حمله وکړي. پاکستان کې محکمې د اسلام د سپکاوي په تور د بندي خزي آسیا بیبي د مرګ سزا تایید کړې ده. تیر ورځ د آسیا بیبي وکیل ویل د لاهور د استیناف محکمې د سزا پریکړې پر ضد دوی غوښتنلیک رد کړ. د ویل وسبه د پاکستان لستري محکمې څخه د استیناف غوښتنه کوي. د پنځو بچو مور آسیا بیبي په 2009 کال کې وی مسلمانې خزي سره د لفظي شخړې پر مهال د اسلام پیغمبر د سپکاوي په تور نیول شوې و. ل 2013 میلادي کال نو مولوی د مرګ په خونه کې بندي ده. ل دې سره په نړیواله توګه په پاکستان کې د مقدساتو د سپکاوي پر جنایي قانون نو انتقادونه زیات شوه. د بشری حقوقو فعالان پر پاکستان ټینګار کوي چې دا قانون د زکه ختم کړي چې د دوی په باور لدې قانون څخه ډیر کله په شخصي شخړو ولانجو کې کار اخیستل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپای ټولنې د بهرنیو پالیسۍ لمشې کاترین اشټن سره په ویانا کې د ډیرو مشکلو جدي او تاکیدي خبرو پر مهال په ټولو برخو کې پرمختګ شوه دي. دا وو تر دې مهاله خبرونه. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري د خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼه آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د نوي کابینې د جوړولو لپاره د نن په افغان دولت کې کومې هڅې روانې دي؟ په دې اړه ریپورت سربیره مو له دې خبرو چې په افغانستان کې د ځینو سوداګرو په وینا د سوداګرۍ او پانګونې په مخ کې پراته خنډونه تر ډیره امنیتي ستونزې دي. هغه ځوانان چې د ډیر لګښت کبله ودونه نشي کولای کوم داسې قوانین تر هکیدلای شي چې د ودونو د لګښت ستونزې راکمې کړي؟ په دې اړه له کابل یو تفصیلي ریپورت لرو. په نړۍ کې د تیلو د بایو د لوړیدو ریپورت هم لرو او په پاکستان کې مو د پاکستانی پوځ لاغه ورستوي عملیاتو خبره وو چې په خیبر جلسې کې د وسلوالو په مرکزونو کړی دی. ځوان فکر پروګرام هم د خبرونه په ورستي نیم ساعت کې مخ ته راځي. دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګا کا په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.15 مخبريږي. یادونه کوو چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. خو تاسو د ازادي رادیو تقوا کې د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي د نوي کابینې د جوړیدو لپاره د سینو ادارو او وزارتونو په ارزیابۍ جدي کار روان دي. د جمهور رئیس ویان رسال فایق وحیدی د خبره د پنځشنبه پورځ ازادي رادیو ته وکړه ویل چې ټول کارونه د اداري او نظام د خوالي په خاطر ترسره کیږي. صفی الله ستنکسی په دې اړه کابل ریپورت لري.
د افغانستان د نوي حکومت د کار لپاره نږدې 10 ورځې تیریږي. په جمهوری ریاست کې چارواکي وایي په دې موده کې په ځینو مهمو مسایلو کار شوی او لا هم دوام لري چې هدف یې د نظام او ادارې خوالي دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فایق وحیدی د پنځشنبه پورځ ازادي رادیو ته وویل اوس د ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو ډیر تمرکز د ټولو ادارو او وزارتونو په څیړنه او د نوي کابینې په جوړښت دی. ښاغلی وحیدی وایي هدف د اشخاصو ګمارنه او لری کول نه دي، بلکې د ادارې او نظام خوالی او اصلاح کول دي.
تاکید جمهور افغانستان بیشتر افراد نیست.
د افغانستان د جمهور رئیس ډیر تاکید په افرادو نه دی، هدف اشخاص نه دي، هدف د ادارې شوالی دی، هدف د افغانستان کوته د نظام د کار شوالی دی. نو لدی عمله هر پریکړه چې کیږي د نظام د شوالی او د حکومتداري د شوالی په خاطر ده. په حقیقت کې دا ټول لیدری فساد سره د مبارزه لپاره د افغانستان د تمی او هلی پورا کول دي.
په نظام کې اصلاحات، د اصلاحاتو پیژندل، خلکو ته د ښو خدمتونو وړاندې کول، ښه حکومتوالي او له فساد سره مبارزه، هغه څه دي چې د ښاغلي واحدي په خبره ولسمشر اشرف غني احمدزي له بیلابیلو چارواکو سره په خبرو کې پرې ټینګار کړی دی. د ترخی پله د زندانیانو د دوسیو څېړل، د کابل بانک د قضیه بیا پرانستل، د لوی څارنوالۍ د نظارتي برخې بندول، هغه کارونه دي چې د افغانستان اوسنی حکومت په دې لنډه موده کې ترسره کړی دي. اخو یو شمیر کارپوهان د اوسنی حکومت له سورزنیو کارونو رضایت څرګندوي، خو ټینګار کوي چې د قانون حاکمیت باید د ټولو کارونو په سر کې وي. حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد نصر الله ستانگزي ازادي رادیو ته وویل د اوسنی حکومت د لابریالي پاتې کېدو لپاره ضروری ده چې د قانون حاکمیت ته کار وشي.
د قانون پلي کول د قانون له حاکمیت پرته عملی نه ده. نو د دې لپاره له فساد سره مبارزه د حکومت والی ایجاد د قانون حاکمیت غواړي. په تیرو 15 ورځو کې هغه اقدامات بعد ملل وارد زیلمان دا مستمر او دوامدار وي، سمبولیک حالت ونه لدی که خدای نه خواسته داسې نه بیا د دغه حکومت چانس په ډیر کم بیت دوام پیدا کی.
ستانگزی وایي د ټولو غوښتل شوی کارونو نتیجه باید په ټاکلي وخت وسپارل شي. عام خلک هم وایي چې لنوي حکومت ډیر تمې لري او هیله مندشته چې د کارونو په پیل کې شوی جدي اقدامات دوام پیدا کړي. دوی ټینګار کوي چې په دولتي څوکیو باندې باید پاک او وړ کسان وګمارل شي. صفی الله ستانگزی، ازادي رادیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي په نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
پایسا یا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ داروي نامنی هغه جدي لته چې په هیواد کې د سوداګرو او پنګوالو د فعالیتونو په وړاندې خندونه جوړ کړی. د دې ادارې ویاند روح الله احمدزی پرون لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ک د سوداګرو او پنګوالو امنیت خوندې شي، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به پنګونه ډېره شي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د سوداګرو او پنګوالو د امنیت ساتلو ته د یوې نوې جوړې شوې کړنلارې لمخې کار پیل کړی دی. په دې اړه به نور تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړ اداره آیسا له امنیتي ارګانونو غواړي چې د سوداګرو او پانګوالو د امنیت ساتلو ته اقدامات جدي کړي. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازینی عمده لامل چې د پانګوالو او سوداګرو فعالیتونه ستونزمن کړي په هیواد کې روانه ناامني ده. احمدزی وایي که امنیتي ارګانونه د سوداګرو او پانګوالو امنیت خوندي کړي، دوی به د پانګې اچونې او سوداګرۍ په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه زیات کړي.
هغه فرمایدوداران چې داخلي او څه بهرني په افغانستان کې میشتي او دوی په بیلابیل سکتورونو کې پانګونه یا سرمایهګذاري کړې ده، یوازینی مشکل چې موږ ته وړاندې کړي امنیت دی. موږ وخت نا وخت له امنیتي سکتور سره تماس شوي چې دوی همدغه مشکل حل کړی شي ترسو سرمایه‌گذاران وکړي چې د افغانستان په کنج کنج کې د پانګونې ته رشد ورکړي. زموږ غوښتنه همدا ده چې وکړي چې سرمایه‌گذاران امنیت ټینګ کړي.
احمدزی هیله وښوده چې نوی حکومت او نوې پالیسۍ به یې وکړی شي چې په هیواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د فعالیتونو ښې زمینې برابرې کړي. د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي چې په هیواد کې د پانګو اچولو او د سوداګرو د فعالیتونو پراختیا ته یو لړ نوي پروګرامونه ترتیب کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی څو ورځې مخکې د هیواد امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د پانګوالو او سوداګرو امنیت ته دې یوه نوې کړنلاره جوړه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د سوداګرو او پانګوالو د امنیت ساتل د دې وزارت د فعالیتونو عمده برخه ده. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د سوداګرو او پانګوالو امنیت ته مؤثر اقدامات وشي.
تامین امنیت بازرگان و تاجرای افغانستان در اولویت کاری وزارت امور داخله است.
د سوداګرو او پانګوالۍ د امنیت ساتل د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې دي. په دې ورځو کې په یوې نوې کړنلارې کار کوو چې د پانګوالو امنیت خوندي شي. په دې کړنلاره کې د سوداګرو او پانګوالو امنیت او ښه فعالیت ته د اسانتیا برابرول شامل دي.
راپورونه وایي کله چې په هیواد کې ناامني زیاته شوې، یو شمېر سوداګرو له فعالیتونو لاس اخیستی او ځینو پانګوالو خپلې پیسې له هیواده ایستلې دي. کارپوهان هم وایي چې امنیتي ارګانونه باید د سوداګرو او پانګوالو امنیت ته هڅې جدي کړي. دوی وایي که د دې سکتور امنیت خوندي نشي، د هیواد په اقتصاد به ناوړه اثر پرېوځي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
ودونه د خوشحالی مسله ده، خو په کې ډیر لګښتونه د اندېښنې وړ خبره ده. زیر افغان ځوانان وایي په هیواد کې د یو شمېر ناوړه دودونو ترڅنګ په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښت اندېښمن کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ودونو دا لګښتونه د دې سبب شوي چې ګڼ شمېر زلمیان بې واده پاتې شي. د عدلیې وزارت وایي په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی قانون طرحه ترتیب کړی او د وزیرانو شورا ته یې لیږلی. همدارنګه دیني عالمان هم ټینګار کوي چې د اخلاقي فساد او له هیواده د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره باید په ودونو کې لګښتونه راکم شي. خان محمد سیند په ودونو کې د ډیرو لګښتونو په اړه یو رپورټ شمتو کړی په ګډه یو.
ځینې افغان ځوانان په ودونو کې زیات لګښتونه بې ځایه او ملامتونکي ګڼي او له حکومت غواړي چې مخه ونیسي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینې خلک شته چې مادي توان لري او په کوژدو او ودونو کې زیات لګښتونه کوي، خو ډېرې کورنۍ شته چې د دې دودونو توان نه لري او د نجلۍ کورې مجبوروي چې هم د کوژدې او هم د واده دود ترسره کړي. د کابل ښار یو وطن اوسیدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل
درې کاله کېږي زه نامزاد یم او تر اوسه واده مې نه دی کړی. اقتصادي مشکل لرم، زما معاش 10,000 افغانۍ ده او په دغه شرایط کې مصرفونه ډېر ده. له دولت نه غواړو چې ازدواج لپاره یو قانون وباسي چې دغه عرف ناپسند دلارې شي.
دوی وایي په وروستیو وختونو کې د نجونو کورنۍ زیات تاکید کوي چې د نجلۍ کوژده واده د پلوکس هوټلونو کې وشي. ځوانان وایي په دې هوټلونو کې د سندرغاړو او سازغږونکو لوړې غوښتنې او ډېرې پیسې اخیستل بله ستونزه ده چې بېوزلې کورنۍ اندېښمنې کړې دي. د ځوانانو په خبره سندرغاړي او سازغږونکي په یوه واده کې او هغه هم د یو څو ساعتونو لپاره کم تر کمه 1,000 امریکایي ډالر غواړي. دا هم ویل کېږي د کوم واده مېلمانه چې له 800 څخه کم وي هوټل ځای نه ورکوي. بلخوا ځینې نجونې وایي چې د رواجونو او سیالیو په اساس کورنۍ مجبورېږي چې د کوژدې او واده مراسم په هوټلونو کې ترسره کړي. تخمینه نومې یوه نجلۍ چې د واده په انتظار یې په کوژدې 15 کاله تېرېږي وایي
نخولی کردیم و بالاخره هم فامیلم گفت که بیا روسی کو و بچه حاضر شد که روسی کنه.
کوژده می شوی. بالاخره کورنۍ می ورته وویل چه واده وکړه. حالک حاضر شو، خو زمون کورنۍ ورته داس یو لوی لست ورکړ چې د سرو زرو بنګړي، دوه لاره غارکۍ او داسې نور د سرو زرو قیمتي کالي پکې لیکل شوی وو. د دې لوازمو پوره کول د حالک له توان څخه پورته وو. کاری پری خود او مجبور شو چې ایران ته لاړ شي. ډیره موده وشو چې احوالی هم نارضی.
د هوټلونو مالکان وای د ډوډۍ بیا او کیفیت د واده کوونکو کورنۍ په خوخه تنظیمیږي. په کابل ښار کې د اورانوس د هوټل مالک محمد سلام په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
شاید شبکه قیمت مینوی 680 میتونیم که تو روزای شده باشه که ما 500 هم داده باشه.
شاید از هم موسی چی ده شپر سواتی افغانی مینو په زین شپو که په 500 افغانی هم ورکړو. د ژمی په شپو که چی ودونه کموی مجده مشتری ده رضایت لپاره مراد کوو او ممکن تر 400 افغانی پوری هم ورکړو.
دده هم وویل له ډوډۍ پرته سټیج کیک ګلپوش موټر د فلم اخیستل او داسې نور هغه لګښتونه دي چې که مشتری وغواړي ورته آماده کیږي. د عدلیې وزارت وایي په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي لپاره د یوه قانون طرحه ترتیب او د تصویب لپاره یې ملي شورا ته لیږلې ده. د عدلیې سرپرست وزیر محمد یوسف حلیم آزادی راډیو ته وویل
ی طرح قانون و همچنان طرح قانون مراسم تعزیه‌داری
کردوش از طرف ده او د تعزیه‌داری د قوانینو طرح چې ملی شورا پر کار پیل کړی هله د تصویب شي او پلی کولی خلکو ته اسانتیاوی برابرې کړي.
د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې په دې طرحه کې د کوژدې میلمانو 300 د واده 1500 او د خوړو بیه 400 افغانۍ درج شوه ده. دینی عالمان وایي که د ملي شورا لخوا د دې قانون طرحه تصویب شي د ډېرو بېوزلو کورنیو اندېښنې به کمې شي. د حج او اوقافو وزارت مرستیال داعی الحق عابد په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
کوم مصوبه پارلمان ته پیشکش شوی دی دا قانون که وزارت ارشاد حج اوقاف اول نه شریک ودرې په تصویب او لیکنه کې دا یو ډېر ښه طرحه دی. دا قانون که چیرې تصویب شي یو نیک کار بوي او د دې آینده زه ډېر روښانه بولم چې دا د ځوانانو په ژوند کې یو مثبت تحول راځي او وزارت ارشاد له خوا دا استقبالو او امیدوار شو د دې تصویب نه بعد مونږ یو مثبت لور ته روان شو.
ښاغلی عابد په دې نظر دی چې د ودونو لوړ لګښتونه د دې سبب شوي چې ډېر ځوانان کلونه کلونه له واده محروم شي. کارپوهان وایي نوی حکومت باید د ترتیب شوی قانون په عملي کولو کې جدي هڅې وکړي.
تازه خبرونه وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي د دې هوا جنگي الوتکو د پنځشنبه په ورځ د ډیورن کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي چې د دوی په وینا په نتیجه کې 21 وسلوال وژل شوي. دوی همداراز وایي په دغه بریدونو کې د وسلوالو 15 مرکزونه هم له منځه وړي دي. په اړه یې له پېښور څخه د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد هوایي ځواک د ډیورن کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې دوی ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان دولتي تلویزیون د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر یا ISPR د چارواکو په حواله وایي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو د پنځشنبې په ورځ افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د تیرا درې پاکا خیل او سپان نومي سیمو کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 21 وسلوال پکې وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي دي. د خیبر ایجنسۍ یو جګپوړي امنیتي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په سپا او کاخیلو کې د وسلوالو ډېری مرکزونه موجود دي چې له دې ځایه پر پاکستانیو سرتیرو بریدونه تنظیموي. په لنډي کوتل کې یو ځایي خبریال د نیمو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پاکستانیو جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې درنه بمباري کړې خو په دغو بریدونو کې د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه لا تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. خیبر ایجنسۍ د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له افغانستان د خیبر پختونخوا له مرکز پېښور او همداراز له مومند کرم او ورکزۍ ایجنسۍ له قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري. په دې سیمه کې دا مهال د پاکستانیو وسلوالو طالبانو په ګډون د لشکر اسلام او انصار الاسلام په نامه د وسلوالو ډله جنګیالي میشت دي چې نه یوازې په یادې سیمې بلکې د پولې پوری غاړې په افغانستان کې هم تروریستي بریدونه کوي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون میاشت راهیسې د جون کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې پکې د سلګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو او پراخو بریاوو ادا کوي. خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کتونکي په قبایلي سیمو او همداراز د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او نورو اړوندو سیمو کې وروستیو تروریستي بریدونو ته په کتو وایي چې ډېری وسلوال تر پوځي عملیاتو مخکې له سیمې وتلي او د نورو قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په خاري سیمو کې پټ شوي دي. دا یادونه وړ ده چې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه په پوځي عملیاتو کې د تروریستانو د وژنو په اړه د پاکستاني ځواکونو د ادا پخلی نه دی کړی ځکه چې پوځ دغو سیمو ته خبریالان نه ور پرېږدي.
دا تیلو په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو نرخ ولې رالویدلې؟ د ازادي رادیو خبریال چارلس ریکناګل په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو په اړه څلور مسلې توضیح کړي چې جزئیاتي فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د ازادي رادیو خبریال په خپل رپورت کې وایي چې په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو یو دلیل دا دی چې امریکا له سمندري کانو څخه د تیلو تولیدات زیات کړي دي. متحده ایالات اوس هر ورځ د پوپخوا په پرتله یو میلیون بیرل زیات تیل تولیدوي او سشکال په دې کې تر سعودي عربستان هم مخکې و. د امریکا په تولیداتو کې سشکال د زیاتوالي له امله روسیې او د تیلو او ګاز د سترو صادرونکو هیوادونو نړیوال سازمان اوپک هم د تیلو صادرات زیات کړي دي چې په مارکیټ کې د خرڅلاو لپاره رقابت تیز کړ او بیې راټیټې شوې دي. د تیلو د نرخ د ټیټېدو دوهم دلیل په مارکیټ کې د تقاضا کمیدل دي. د نړۍ د اقتصادي ودې له کمزوري کېدو سره د تیلو واردونکو د تیلو اخیستل کم کړي دي. سشکال په اروپایي هیوادو کې د اقتصادي ودې اندازه کمه ده. د پیسو نړیوال سازمان وایي چې حتی په چین کې هم سشکال د اقتصادي ودې اندازه کمه ده او پیکینګ شای ونتوانیږي چې لاټکل سره سم 1.5% ته ورسیږي. د تیلو د نرخ راټیټېدل به کومو هیوادونو ته زیاته ضربه ورکړي؟ د ازادي رادیو خبریالي کې د تیلو هغه صدرونکو چې اقتصادي ګټه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو پر لوړ نرخ ولاړوه شدید ضربه وویني، لکه روسیه چې د خپل بودیجې د توازن برابرول لپاره باید د تیلو یو بیرل په لښت لږه یو سلو څلور ډالر خرڅ کړي. روسیه اوس یو بیرل تیل په دونوي ډالر پلوري. په امریکا کې چېرونکو ادارې وایي چې نوي ډالر ته د تیلو د یو بیرل د نرخ رالویدل به د روسیې بودیجې له 1.2% کسر سره مخامخ کړي. بل هیواد چې شدیده ضربه خوري ایران دی، ځکه دا هیواد باید د خپل بودیجې د توازن لپاره یو بیرل تیل په 140 ډالر خرڅ کړي. عراق به هم له دې څخه بې غیزي پاتې نه سي، ځکه دا هیواد باید د خپل بودیجې د ثبات لپاره یو بیرل تیل په 160 ډالر خرڅ کړي. د عراق حکومت اوس تر شدید فشار لاندې دی چې خپل پوز د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد مبارزې لپاره شو تجهیز کړي. د تیلو د نرخ رالویدل به د دې وسلوالي ډلې پر ضد د عراق د حکومت مبارزه هم بې غیزي نه پرېږدي. خو کوم هیوادونه به له دې وضعیت ګټه اخلي؟ په لندن کې د مالی څیړنو نړیوال مرکز کپیټل اکونومکس وایي چې د خامو تیلو د یو بیرل په نرخ کې 10 ډالر ټیټوالی په ټولو نړۍ کې د ناخالصو کورنیو تولیداتو اندازه 0.5% لوړوي. د تیلو د نرخ ټیټېدل د امریکا، چین او هند په څیر هیوادو اقتصادي وده زیاتوي او اروپایي اتحادیه ته به هم ژور کړی چې یو اربیا مالی بحران ته ونلویږي. که څه هم د نړۍ د اقتصادي ودې له زیاتېدو سره شایي د تیلو لپاره تقاضا یو اربیا زیاته شي، خو حتمی نه ده چې د تیلو نرخ به ورسره لوړیږي. په صنعتي هیوادونو کې لکه مصرف ټکنالوژي کار اخیستل او د تیلو د تولید د نویو لارو لکه د سمندري کانو څخه د تیلو ایستل د تیلو نرخ چټ ساتلی شي.
دا تیلو په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو نرخ ولې رالویدلې؟ په دې اړه مو د ازادي رادیو د خبريال چارلس ریکناګل چمتو کړی ریپورت اوریدل چې فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړ. تاسو موږ غلا ساده یې راډیو نو ورې په داسې حال کې چې د سوریې د کوبانی خار چارواکي وایي د خار په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شاتم بولي، خو یو امریکایي جنرال وایي چې د خار د سقوط خطر لا هم لمنځن نه دی تللې. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی وای هغه چې د سوریې د کوبانی شهر په اړه مهم دي د دې چې د اسلامي دولت ډلې هغه ځای غواړي. د زیاتوی هر څومره چې دغه شهر لپاره د اسلامي دولت د ډلې لیوالتیا ډیریږي هغه مره ځواکونه دی لوري ته ډیروي، چې ورسره د کربی په خبره هغه اهداف هم ډیریږي چې امریکا بری تور باندې کوي. کربی زیاتوی بیا هم کدی سي دغه ډله کوبانی ونیسي، ځکه د امریکا بریتونه یوازې هوایی دي او د په خبره یوازې په هوایی بریتونو یو شهر نسی ساتل کېدی. دی وی موږ ټول باید چمتو اوسو چې شای نور شهرونه هم سقوط وکړي. هغوی تر خپل ولکې لاندې سیمو ډیرول غواړي. موږ باید دې ته چمتو اوسو چې هغوی د ځمکو د نیولو لپاره هڅې کوي او شاید د هغو په نیولو بریالي هم سي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ویلي چې د سوریې وضعیت ورته ټکان ورکوونکی دی. بان کی مون منځني ختیځ ته تر خپل سفر وروسته په نیویارک کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې په کوبا کوبانی کې د عامه وژنو مخه ونیسي. هغه زیاتوي د سوریې خلک یوازې د داعش د اعمالو له ګواښونو سره مخامخ نه دي، بلکې د ده په وینا د سوریې حکومت هم پر ډیرو ملکي سیمو هوایي بریدونه کوي او حتی له بیلرې بمونو څخه کار اخلي. د وی داعش په سوریې کې د بحران یو له عواقبو څخه دی نه دلیل. داعش به په سوریې کې خپلو ګواښونو ته دوام ورکړي تر هغو چې سیاسي مشران په سوریې کې دغه بحران په جدي اقداماتو او ډاډمنه پروسه حل کړي. تر دې وړاندې